پېښور کې د مخام 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نننې او نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړې کې زمو هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمېزو موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به منور شاو باندې
وزیر اعظم شهباز شریف د ډیر اسماعیل خان سفر کړی دی. د افغانستان بدخشان ولایت د طالبانو امنیا کمانډان په مان چاودنه کې وجل شوی او روسوی د یوکرایني ډرون غورځولو له وجې درې امنیتي اهلکار وجل شوی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د ډیر اسماعیل خان یو ورځنی دوره وکړه. د مشال ریډیو د خبريال د رپورټ تر مخان موړي هلته د زنو پر مختیایي بنسوبو د تر سره کولو وعده او اعلان وکړل. شهباز شریف په داسې حال کې ډیر اسماعیل خان ته تللی و چې د غلطه او د خیبر پښتونخوا په ګڼو نورو سیمو کې بې امني زیاته شوې ده. په دې اړه خلکو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهره هم کړې دي. د نوموړي حکومت دریز لري چې د امنیت ښه کولو لپاره یې امنیتي ځواکونه بیدار دي. د پاکستان پوز وای په بلوچستان کې 15 سرتیری وجل شوې دي. د پوز د اماړي کوسانګي اي اس پي ار پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د کوهلو ضلع په کاهان سیمه کې د غش پر محل په ځمکه کې خښ شوې ماین چاودنې یو کپتان او سلور پوزیان وجلی. د دې بریډ ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی منلی ده. بلخو د بلوچستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې پرون په کوټه کې د لاسي بم په دوو پیښو کې د یوې خځې په ګډون 15 لستنه ژوبل شوې. هلته په هب خار او د کوټه په سیټل لایټ ټاون کې هم د پولیسو په ګاډو په بریدونو کې یو ولس کسان ژوبل شوې دي. د دې ورسته یو بریدونو ذمہواری لا چا نه ده منلې. د خیبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد له حکومت غوښتنه کړې چې په دې سیمه کې د وسلوالو د بیا منظمېدو مخنیوي وکړي. د باړې سیاسي اتحاد یو مشر صدیق خان پریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وګړي مودې د کډوالې ژوند تیرولو وروسته خپل سیمه تاسټانه شول خو اوس هلته د بتو اخیستلو لپاره ټلیفونونو په پولیسو او ځای مشرانو حمله بیا اندېښمن کړي دي.
کوروبوري خو پغزو کې کوروبور کوي چې پکنزو کې دلا امن وي عبدل په کې فیسیلیټي وي دلا په کې سہولت وي او چې پکنزو کې امن وي غسر مې له خطر وي لکه څنګه تاسو د روزانه په بنیوت باندې وینو چې د بتخوره کلونه د غسر مې درو لکه کې قومي مشر وي جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دالوګه کې وشول.
بلخوا د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران له دفتره پرون خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په ټوله ضلع کې د لټون عملیات پیل کړي او یو شمېر مشکوک کسان یې نیولي هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیا کمانډان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وجل شو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور مشال ریډیو ته ویل چاودنه نن له غربي مخ کې د ولایت سرخار فیض آباد کې د امنیا کمانډانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. خغلی ټکور زیاته کړې چې د امنیا کمانډان تر څنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وجل شوې او دوه نور جوبل دي. ټکور زیاته ویمان په یو موټر کې ځای پر ځای شوی وو خو دا تفصیل یې نه دی ورکړی چې دغه موټر د چاو او آیا امنیا کمانډان او ورسره همکاران یې هم دغه موټر کې سوار وو او کنه. تر اوسه چا د دې چاودنې ذمہواري نه ده منلې. د روس د دفاع وزارت تایید کړ چې نن د یوکرایني ډرون الوتکې ملبه درې روسی امنیتی اهلکار وجلی دي. یاد وزارت ادا کوي چې لنیمې شپې وروسته یې په ساراټوف سیمه کې د هوایی ازواک په مرکز د شپې صد پاسې ونیمه بجا د یوکرین ډرون وشتلې او غرزولې ده. په روانه میاشت کې دا دویم ډرون برید چې ماسکو یې تور په کیف پورې کوي. د دسمبر په 15 نیټه روس ادا وکړه چې په یوکرین کې د جګړې له میدانه په سلګونو کیلومتر لرې د دوی په مرکز کې د یوکرین ډرون برید کړی دی. یوکرین تر اوسه د ډرون برید په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې روس سکال د فروری په سلی رښتمه په یوکرین بغیر لسوجي يرغل پیل کړی چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته په زرګونو کسان وجل شوې دي او په لکونو یوکرینیان بې کوره شوې دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوملنې ټیسټ میچ په کراچۍ کې پیل شو. د پاکستان لوبډله دا مهال بیټنګ کوي چې په درې اتیا ورونو او یو بال باندې د سلور لوبغاړو په اوټ کېدو درې سوا او سلور رنزونه جوړ کړی دي. ټاکل شوی چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دویم ټیسټ میچ به راتلونکي میاشت په ملتان کې وي او له هغې وروسته به بیا د دواړو ډلو ترمنځ یو ورځنی یا ون ډے میچونه هم کیږي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن ډیر اسماعیل خان ته سفر کړی دی، هلته وینا هم کړی ده. خپل خبریاله پرې معلومات اخلو. پرون د بلوچستان د نامنیو په پیښو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او ګڼ نور کسان ټپي دي. د پاکستان د دفاع وزیر د خیبر پختونخوا د نامنیو پیښو لپاره بیا د دې صوبې حکومت ملامت کړی، خو د صوبایي حکومت چارواکي پر مرکزي حکومت د نه همکارۍ تور لګوي. د چارو شدونکې د اسلام آباد وروستۍ ځانمرګې حملې ته په اشاره وایي. د سیاسي ګوندونو پر یو بل الزامونه به له عام ولسه زور وباسي.
کدیب یو بل باندې زمون لګی د عام خلکو جون ته ډېر مشکلات دي، ځکه چې مسله اوس د احمد تر ورسېده.
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی حکومتونو منتخب استازي دوی ته د ترقیاتي کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ورکول کېدو له وجې شکایت کوي. د مردان میر حمایت معیار وای دوه کال وشول چې خلکو ته هیڅ خدمات نه دی وړاندې کړي.
دو مال کال تیر شو یو پیسہ مقامی حکومتونو ته نه ملو شوه. سوشل سروسز ډیلیوري شیدا غم نشی کېده، کم لوکل ډیولپمنٹ شیدا غم دغه شان پروت دی.
او د خیبر پختونخوا د شبقدر یو اوسیدونکو وایي ک لوی خو یخنی سیوا شوي، ماشومان هم ناروغ دي، نو بل خو د بجلی نشټوالي ژوند ورګران کړی دی.
د مختلف بیمارو سره چې کوم دي ماشومان مختی د 18 تاریخ کې سګنټې پورې په شبقدر کې د بجلی لوډ شیډنګ نه
هله. د مشال ریډیو سره وو سي اول رازو څنګه چې ماته استول د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د اسماعیل خان ته تللی وو، هلته وینا هم کړی دا. اشتیاق مسید چې په سیمه کې زمونږ خبريال دی دا وخت ټلیفون پلی کرا سره دی. مسید صاحب ستړي مشي درته وایو، او که د وزیر اعظم د اسماعیل خان ته د سفر احوال راکې چې دغه ته د دې سفر مخې سوا وینا یې چرته کړی دا او په وینا کې څه ویلي دي؟ مهرباني.
خوشحال د هارون بچا، بالکل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن ډیر اسماعیل خان ضرور رسیدلای و. پر ډیر اسماعیل خان رتا کولاچی سټیډیم کې دلته د مقامی خلک سره خبرې وکړلې او په تقریر په وینا کې اور خپل تقریر کې وینا کې ویلي دي په چتیر وزیر اعظم عمران خان باندې هم ګوتنی وکړې کړې دي چې د ملک دیوالیا طرف ته روان کولې کوشش کړای و، او موجوده حکومت چې د عوام سره کوم وعده کړې دي هغه سر ته رسوي. او زیات د ډیر اسماعیل خان کې د وزیر اعظم شهباز شریف دوره د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په بلنه باندې دا جرګه وا، او زیات د التا کیم د سیلاب نه متاثر شوی د چشمه لیفت بینک کانال د بحالی اعلانونه کړی دي، او ورسره د رائټ بینک کانال ګریویټی سکیمونه او چشمه هایډل پاور پروجیکټ څنګه بنیادی هم یشتای، او په دغه دوره په رتا کولاچی سټیډیم کې د ټانګ زام ډیم څنګه بنیادی هم یشتای، او د مولانا فضل الرحمن کلی عبدالخیل او بنکوري د پارایې د یو سل دوا د وشت کې وی ګریډ سټیشن افتتاحی هم کړی دو. او دغه دوران هارون بچا زدا به هم درته وایي چې د نن کوم وزیر اعظم شهباز شریف د ډیر اسماعیل خان دوره کوله د سویلی وزیرستان خلک په ډیر اسماعیل خان کې احتجاج کړای دی د ټانک اډینا د ډیر اسماعیل خان پریس کلب پر، او د پاکستان وزیر اعظم نه وشتنه کوله چې د 2000 نہ ہم تیم پوزی عملیات رہ نجات پر نم پسولی وزیرستان کے شیوی دی پاگی کشے اوو پنجو ذرا چکیم دیڑنگ شیوی کرونا مالکون دی اگی تا موزی وفاقی حکومت ترویسا پر ندی ورسا ہو رہی اور دے پاکستان وزیر اعظم نا پدا احتجاج کشے داغا موزی ورسا ہو لے غشتنا کولا، خو دے احتجاج تا دے مقامی انتظامیا لیا دے ڈیرا اسماعیل خان لیا دے موجودہ حکومت دے طرف نا
سوکھم وراغلی نوی. صحیح شو، ډیر مننه اشتیاق مسید او د اسماعیل خان ته چنند پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ورغلی او هلته وینام کړی دا، او ځنې پرمختیایي پروژې هم د سیمې لپاره اعلان کړی دي. همدارز جنوبی وزستان متاثر خلک چې کورونه د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې ړنګ شوی دی. هغوی احتجاج هم کړی دی چې دوی ته د دوی د تاوان معاوضې لا هم حکومت نه دی ورکړي. نو په دغه اړه مو معلومات اوریدل او بشپړ رپورټ په هیله ده چې زموږ په د سبا سهار په خبرونو کې به تاسو واوري. او اوس په بلې موضوع ته راځو. په بلوچستان کې پرون د نام نه په بیلابیلو پیښو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او ګڼ کسان زخمیان دي. پوز په یوه بیان کې ویلي چې د کولو ضلع په کاهان کې د ځمک لاندې ماین په یوه چاودنه کې پنځه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د بلوچستان پولیسو هم د پرونیو پیښو کې د سرتیرو د مرګ ژوبلې د دغې خبرې پخلی کړی دی. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د مځکې لاندې د ناصرګندو کسان لوري د پښکړل سوي د ماین چاودنه هغه وخت وسوه کله چې د سرحدي عسکرو لاري پر ګزمه هلته روانه وه. وروسته نور سرحدي عسکر او بم ډسپوزل سکواډ غړي هلته رسېدلي او د پیښې پلټنه یې پیل کړې ده. پر پیښه باندې د پاکستان ولسمشر ډاکټر آصف علوي سخت خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې په ملک د ترګری ضد عملیاتو کې د فوج او سرحدي عسکرو قربانیان نه هېرېدونکي دي. د ISPR د یو بل بیان له مخې د دسمبر په 15مه نیټه وژوب ته چیرمه د افغانستان سره پر پوله امنیتي سرتیرو عملیات کړي دي. کله چې د بیان له مخې ځینې وسلوال کسان د افغانستان څخه و پاکستان ته په زور د را داخلېدو هڅه کوله او سرحدي عسکرو چې کله دوی را وګرځول نو وسلوالو پر سرحدي عسکرو باندې ډزې وکړې. ملای سپاہی احمد نواز بزل سوی او دو نور امنیتی سرتیری ټپیان سوی دی. د بیان لمخې سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال قسم وژل سوی دی، لکن د نورو په ضد عملیات اوس هم روان دي. پر پیش باندې وزیر اعظم شهباز شریف خوشنۍ ښکاره کړې او د سپاہی احمد نواز د کورنۍ سره په دې غم کې یووالی ښکاره کړی دی. بلخوا دلته په کوټه کې د لاسي بم چاودنې دوی پیښې رامنځته سوي دي، په کوم کې چې د یوې مېرمنې په ګډون دولس کسان ټپیان سو. د دسمبر په 15مه نیټه لومړی د کوټ پر سبسل سړک د پولیسو د تانې وڅنګ ته د لاسي بم د چاودنې په نتیجه کې څلور کسان ټپیان سو. څوک چې سم د لاسه د کوټ په سیول اسپتال کې بستر کړل سوی دی. چیر چې د اسپیټال د ویان وسیم بیگ په وینا پر زخمیانو کې یو مېرمن او یو دیارلس کنانه ماشوم او دوه نارینه شامل دي. بل پلو ته تیر ماښام د کوټ په سټلایټون کې د پولیسو پر یو موټر باندې د نصرګندو کسان له لوري برید وسو، په کوم کې چې اته کسان ټپیان دي. څوک چې سم د لاسه د کوټ وسیول اسپیټال ته رسول سوی دي. د سیول اسپیټال د ویان په وینا چې په زخمیانو کې یو پولیس والا او دوه ماشومان شامل دي. د دې پیښو وروسته د کوټ کمشنر په اسپیټال کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی او ټول ډاکټران او نرسان یې حاضر ساتلي دي. هلته و کراچۍ ته چیرمه د بلوچستان په حب شارګوټ کې هم تیر شپه د ناصرګندو کسان له لوري د پولیسو پر یو موټر باندې د لاسي بم برید وسو، په کوم کې چې درې کسان زخمیان سوي دي. دغه ډول د بلوچستان په کلات سیمه کې تیر شپه د ناصرګندو وسلوالو کسان له لوري د سنگ مرمر په ډبرو بار لارې باندې نه یوازې د لاسي بم برید سوی دی، بلکې څلور واړه ټایرونه هم وروشته دي. پر دې پیښه باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو خوشنۍ څرګنده کړې ده. په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې د نړۍ یو مذهب هم د بېګنا کسانو د وژلو یا واغو ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي. د کولو، کوټ، کلات او هپ پیښ په داسې وخت کې رامنځته سوي دي کله چې د دسمبر په 15مه نیټه د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د بانی پاکستان د پیدایش ورځ په ډېر درناوي سره لمانځل کېده. پر دې مهال د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو غټ ښارو کې سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو، ځکه چې تېره ورځ د عیسویانو اختر یا کریسمس هم وو او د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په کوټ او د صوبې په نورو اساسو برخو کې شاوخوا څلور زره پولیس او نور امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل سوي وو. د نامنی پیښ په داسې وخت کې رامنځته سوي دي چې د دسمبر په 14مه نیټه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس په مشرتابه کې په کوټه کې د امنیت په باب یوه غونډه سوې وه. په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي وو چې د بجټ لویه برخه هر کال د صوبې د امنیت پر ټینګولو باندې مصرف کیږي، ځکه چې حکومت کله هم امنیت د پام څخه نسی ایستلی او نه هم په دې اړه څه غفلت زغملی سي. هغه د پولیسو او نورو ادارو مشرانو ته امر کړی و چې د امنیت په اړه که څه کمزوریانې دي، هغه په کار دی چې سمدلاسه لرې کړل سي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مندل شي. 2113 14500 او 15015 کیلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2113 15015 او 10880 کیلو هرتز.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکه کړې دي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پیښو زیاتېدو باوجود خپلې ذمهواري نه پوره کوي. نوموړي پرون په سیالکوټ کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون پلویانو ته ویلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي چارو پر ځای پر خپلو سیاسي ګټو مرکوزه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت تور پورې کړی چې د وفاق تر انتظام لاندې ادارې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له صوبایي ادارو او پولیس سره مرسته نه کوي. غلام غوث معلومات راکوي.
د دفاع وزیر خواجه آصف د خیبر پختونخوا په حکومت نیوکې کړې دي چې په دغه صوبه کې ترهګري په زیاتېدو ده، خو صوبایي حکومت په دغه لړ کې خپلې ذمهواري نه پوره کوي. د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف دا خبره د دسمبر په 15مه نیټه په سیالکوټ کې د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه زیاته کړه چې کله 13 اونۍ په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو یا سی ټی ډي په مرکز وسلوالو برید کړی و، نو د خیبر پختونخوا حکومت یې هیڅ تپوس نه و کړی. یو هفته وړاندې چې د بنو پیښه وشوه، نو د خیبر پختونخوا ټول سیاسي قیادت په زمان لاهور کې موجود وو. تر هغه د بیګونا خلکو د ځانونو سره لوبیدل، نو زموږ د اس اس جی ځوانانو هغوی خپل انجام ته ورسول، خو صوبایي حکومت ته توفیق میلاو نشو چې هغوی بنو ته تللی وي او د چانه یې پوښتلی وو چې دلته څه شوي دي. د دفاعي چارو د وفاقي وزیر خواجه آصف د دې تازه نیوکو په جواب کې د صوبایي حکومت لخوا سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې خیبر پختونخوا صوبې ته د مرکز نه د خپلې برخې د بقایجاتو د نه ورکولو اثرات به د خیبر پختونخوا په امنیتي بجټ او امنیتي صورتحال هم پریوزي، او بیا د استخباراتي ادارې ISI لخوا د قومي سلامتۍ کمیټه ته په وړاندې شوی راپور کې هم د خیبر پختونخوا په حکومت د ترهګرۍ ضد پولیسو د صلاحیت په اړه نیوکه شوې وي چې د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې صلاحیت د پنجاب صوبې په مقابله کې ډېر کم دی. خو د دسمبر په 10مه نیټه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب د خیبر پختونخوا د امنیتي نیمګړتیاو او ستونزو په اړه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې صوبایي حکومت د امنیت مسلې ته په خپلو محدود وسایلو کې جدي پاملرنه کړې ده.
د وفاق د طرف نه کم مالی او نور تکنیکی مدد پکار دے او سپورٹ موږ ته نه ملاویږي. ایلیټ پولیس دے یا د اینٹی ټیررسٹ پولیس دے زموږ خپل د صوبې د وسایلو مطابق موږ پوره کوششونه کړي دي، او تربیت او اسلحه او نور چې کم اکوپمنټ د هغې لپاره پکار دی، د هغې لپاره هم حکومت همیشه پیسې مختص کړي دي. صوبایي حکومت پکې ښه پوره کار کړی دی. او مسله دا ده چې د ترهګرۍ دا دغه چې وه دا واقعات چې وو دا دومره په لویه پیمانه باندې نه وو.
په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې په یو بل د نیوکو په ځای د دواړو حکومتونو چارواکو له دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره کتل پکار دي.
زمونږ صوبه د نور پاکستان شپول دی، نو که دغه شپول کمزوري کیږي نو یقینا د غیب اثرات په نور مل باندې وي. پاکستانی طالبان خو لګیا دی، یی خو څومره د پاکستان مخالف تنظیمونه دي، ګروپونه دي، غیوس بلوچستان کې هم ډېر کار وکړو، هغه ټول خلک ځان سره شامل کړو. نو که دی بلیم گیم کې انوالو کیږي، یو بل باندې الزامونه لګي، زما په خیال باندې د عامو خلکو ژوند ته بیا ډېر مشکلات وي، ځکه چې مسله اوس د احمد تر ورسېده او خواجه صاحب دا مني او که نه مني، خو دا یو جنون مسله ده او دا د دې ذمہواری سره په صوبه باندې یا په پټه باندې راځي.
یاد دې وی چې د بدامنۍ په پیښو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې دولت لخوا په دې وروستیو کې لوی لوی احتجاجي لاریونونه هم ترسره شوي دي چې پکې د حکومت د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو غوښتنې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي شکایت کوي چې د احتجاجونو باوجود د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه ورکول کیږي. دوی وایي چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې، نو د جنوري پر 15 په اسلام آباد او لاهور کې احتجاجي مظاهرې وکړي. بلخوا چارواکي وایي د ځینو قانوني پیچیدګیو له وجې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازو ته پیسې نه دي جاري شوي، خو زیاتوي چې دا مسله به ژر حل شي. تفصیل انیسا اجمل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي وایي چې د یو کال تیرېدو باوجود ورته تر اوسه فنډس او اختیارات نه دي ورکړل شوي. د مردان میئر او د صوبې د بلدیاتي ادارو د منتخب غړو د کونسل مشر حمایت الله معیار د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې، نو د جنوري په 15مه بعد د لاهور په زمان پارک او په بنیګالا کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخې ته احتجاج کوي.
الیکشن چې کوم دی هغه په 19 دسمبر 2023 باندې شوه دي. دوه مالیکاله تیر شو، یو پیسې مقامی حکومتونو ته نه ملو شوه. سوشل سرویسز ډیلیوري شي دا غم نشي کېده، کم لوکل ډیولپمنٹ شي دا غم دغه شان پروت دي. او بدی وجه باندې گورنرس ته بلان دي ستوم ډیر خراب دي. زمونږ سو سوار احتجاج شو حکومت باندې اس کې پاسر نه کوي او کم اختیارات شي اړستیو د مقامی حکومتونو نه
تر 2013 کال پورې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو نظام په دریو څانګو وېشل شوی چې پکې د کلی تحصیل او ضلعي نظام شامل وو. خو په 2019 کال کې د بلدیاتي ادارو په قانون کې لترمیم نه پس دا حکومتونه اوس په کلی، نیبرهود یا گاوند او د تحصیل په کچه دي. د سوابه د رسړ تحصیل چیرمن غلام حقانی بیا وایي چې په 2019 کال کې د ترمیم رسته هم دوی ته اختیارات نه دي ورکړل شوی.
زمونږه کومه فاند او ټي ډي چې په کېدل دا لري ټول فاند استعمال اختیار چې واغ په تحصیل چیرمن او هغه دي ختم کړي. کوم 14 ډیپارټمنټ چې کوم نو هغه د تحصیل چیرمن ته جواب دی او دا هی چې ترانسفر اپوینټمنټ هغه ټول کوم نه ته رسېږي د اسیسټنټ کمشنر ته ورکړي. په ریپورت کې هم کې داخل کړي دي چې د 2019 چې کوم دی هغه به حال شي په الیکشن پاره یې کړي دي. دا نامو ورکړي بیا چې کیسه لګي د کورټ کې دا جمع کړي دي هغه ریکمنډیشن به کوم ډاټا نه او کوم څه نه پیرانه نو هغه به دا
د بلدیاتي حکومتونو غړو د دسمبر په 19مه په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړی و. غلام حقانی زیاتوي چې د دوی د احتجاجونو وروسته حکومت د خزانه وزیر په ګډون د حکومتي غړو یو کمیټه جوړه کړې ده چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب غړو د اختیاراتو او فنډس مسلې هواري کړي، خو تر اوسه څه نتیجه مخته نه دی راغلي. د خیبر پختونخوا د نورو برخو په سیر په قبایلی ضلعو کې هم د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي د فنډس او اختیاراتو د نشټوالي شکایتونه کوي. په مومندو کې کسان کونسلر فدا خان مومند وایي چې په انتخاباتو کې په اولس باور وکړ، رائے ورته ورکړي او اوس دوی د فنډس د نشټوالي له وجې د اولس ته مسئلو هوارول لپاره هیڅ نشي کولای.
پر خو د سره اشتانه دي خلکو نو خمنګو ټونه اخی سواد وایي د موسا کړي وي، خو هغه کې مونږ کوشش کوو خلک مطمئنه کو چې کله ته یو کمیټه جوړه کړي کله بل جوړه کړي له کاهلی باندې کوي کنه پن راکول نه غواړي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتي ادارو د قانون لمخې د صوبې په کلنۍ بودیجه کې 13% د بلدیاتی ادارو لپاره ځانګړي شوی وي او د 2019 او شلم مالی کال په بجټ کې دا پیسې شاوخوا 46 ارب روپۍ جوړې دي. خو د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو لپاره په صوبایي محکمه کې سیکرټر ساجد ګل مشال ریډیو ته ویل چې پروان مالی کال کې د بلدیاتی حکومتونو منتخب غړو د ترقیاتي کارونو لپاره 30 ارب روپۍ مختص شوی دي او دا به دوی ته 1.5 ورکړل شي.
تحصیل لوکل گورنمنٹ جوړو مخکې خو په ډیسټریکټ لیول باندې د تحصیل لیول اغه اکاؤنٹ سیټ اپ لازمونه نه دی جوړ. یو کال فائنانس ډیپارټمنټ دې نو دی یو ترانزیشن پیریډ اغسته دي نو ان شاء الله د کال کې به دا هم جوړ شي. بل یو ټیکنیکل لغه دا شو چې یو امندمنت شو په لوکل ګورنمنت اکټ نو هغه د لاندې فاینانس ډپارټمنټ وایي چې موږ اوس ریلیز نه شو کولای. امندمنت به وشي او ان شاء الله دا فاینانس ډپارټمنټ به په دې دا هغه چې کوم ترانزیشن پیریډ کې کوم په تحصیل لیول باندې اکاؤنٹس جوړول دي نو هغه به اکاؤنٹس بم راشي نو ان شاء الله دې ته وړي سره ریلیز شي.
په خیبر پختونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي ټاکنې د 2021 کال په دسمبر او د 2022 کال په مې میاشتو کې ترسره شوې وي. دا انتخابات په لومړي پړاو کې په 1900 او په دویم پړاو کې په 13 ضلعو کې شوې وو.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې د یخنۍ زیاتېدو له وجې هلته د ماشومانو موسمي ناروغۍ سیوا شوې دي. په همدې حال کې د دې صوبو خلک کله یوې خوا د ګیس د نشتوالي له وجې شکایت کوي نو له بلې خوا د فضا الودګۍ او لړې هم هغوی پریشانه کړي دي. د موسمیاتو محکمې بیا په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د یخنۍ یا د ساړو له سیوا کېدو خبر ورکړی دی. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د تیر هفته راسه د خیبر پختونخوا او بلوچستان په غریزو او سمو کې یخنی ولې د پنجاب او سند په هوا رزمکو دوند یا لړ هم زیاته شوه. په ملک کې د ګیس د کموخ شکایتونه هم کیږي او ځینې خلک بیا وای چې د بجلی دورانی هم ډیره ښکته شوه. د شوقدر فراد الله خان ماشال ریډیو ته د دسمبر په 25مه ناوخته وویل ماشومان ناروغان دي ډاکټرانو ریوړي او د یخنۍ د بندوبست سره سم یې ډاکټرانو خرڅونه یو په دوه شوي.
لکه موږ په کورونو کې ماشومان د سینې د زکام د تبې او سره د ټوخي د مختلف بیمارو سره چې کوم دي ماشومان مختی دوه لوډ شیډنګ دي د 18 تاریخ کې 6 پورې په شپقدر کې د بجلی لوډ شیډنګ دي.
د دسمبر په 25مه ناوخت شپه او پښپګوښتمه سهار د پاکستان د قومي های ویز او موټر ویز پولیسو په خپل ټوئیټر اکاونټ لیکلي د پیښور تر ثوابي د هر رقم گاډو د پاره ولې د بالسکر نه تر د لیلا پنجاب پورې د غټو گاډو په تک بندیز دي. پولیسو زیاته کړي دغه بندیزونه ځکه هم لګولي چې لړه ډیره زیاته شوي او هغه هم داسې چې د انسان نظر د 2 میټرو نه اخوا به کار نه کوي. پولیسو دا معلومات هم لیکلي چې کوم ځایونو کې موټر وې بند د په هغه ځای کې تیرېدونکو گاډو ته متبادل لارې ورکړي. گاډي په عامو سرکونو لکه جی ټي روډ او نورو بیا مزل هم جاری ساتل شي. دا چې کله نه دوند او یا لړه زیاته شوي نو په خبر کې د یو کور بهر یو څوکیدار ظفر خان مشاد رډو ته وای دوی ته په ډیوټي کې ډیر زیات مشکلات جوړوي.
یره دا تقریبا د سلورم پنځم ورځ چې دا جون شروع شوه بس دي کې بس هم هم خپل علاقه ګورو را ګور ګرځو پکې بلټری میټری وو کشکړه پسې خامہ خبر د وګنه کارلو
چې لړنې یا دن نه نو بیا خو مسله دومره باندې
بیا خو مسله نه بیا خو ستر ګو نظر ښکار کار کوي کنه موږ کتی شو کنه لړ پورې ښکار.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې په 25 دسمبر په خپل ویبپاڼه لیکلي د ملک په ډیرو سیمو کې به یخنی او خشکی لا زیاتېږي او اسمان کې به خال خال اوریځې هم وي. د پنجاب او خیبر پختونخوا په میدانی او د سند په اوچتو سیمو کې به دن هم زیات وي. د پیر د ورځې معنا نن د دسمبر د شپږم نه دغه یخنی او دند لا سیوا کېږي. دوی لیکلي په سکردو کې منفی 12 له گلګت کې منفی 15 په کوټه او زیارت کې منفی 15 چترال دیر او ملم جبه کې منفی 0 ډیګری یخنی هم ریکارډ شوه. دا چې یخنی زیاته ده خو اداره وایي دا به لا زیاتېږي نو عام خلک د یخنی د ناروغیو باید ځانونه څنګه بچ کی. لیډی ریډینګ روختون په خبر کې د ماشومانو د ناروغیو ماهر ډاکټر سخاوت حسین د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي.
ماشومان لکه بهر یا خونه بچکول پکاري او کمره ورته ګرم ساتل پکاري کنه زمنګ خل ډیر دغه ور کوي دا دغه چې سورچې وروړه د شیدان ور کوي نو دغه ډیر خطرناک شی دی لکه ټوخې خو درې او دا دی چې اغه سره بالکل غسینه بند شي او به سانه شي غستر اغه خوپیم دی دنه پرېس پکار دی.
د موسمیاتو ادارې په خپل پانه چې کوم معلومات ورکړي هغه کې اوازې د بلوچستان په زینو سیمو کې د پیر پورس د واوري او د باران امکانات خودل شوی. دغه سیمو کې کوټه چمن زیارت جو تربت کوادر پنجګور نو کونډي او چاغه شامل دي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکې دي اوریدونکو لړن خبرونه به له منور شاه اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف نن د ډیر اسمیر خان سفر وکړ چې پکې یې د ځنو پرمختیایي منصوبو د ترسره کولو وعده او اعلان نو کړل. نو موړه په داسې حال کې ډیر اسمیر خان ته تللې چې دغلطه او د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې به امني زیاته شوه. په دې اړه خلکو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهره هم کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت دریز لري چې د امنیت خکولو لپاره یې امنیتي ځواکونه بیدار دي. د پاکستان پوز وای په بلوچستان کې 15 سرتیری وجل شوې دي. د پوز د عامه اړیکو څنګه آی اس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کوهلو ضلع په کاهان سیمه کې د گشت پر مهال په ځمکه کې خښ شوې ماین چاودنې یو کپتان او سلور پوزیان وجلی. د دې برید ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیا کمانډان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وجل شوې ده. د طالبانو حکومت وايي چاودنه نن د غرمې مخکې د ولایت سرخار فیض آباد کې د امنیا کمانډانۍ ودانۍ ته نږدې شوې چې پکې د امنیا کمانډان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وجل شوې او دوه ژوبل شوې دي. تر اوسه چا د دې چاودنې ذمہواري نه ده منلې. د روس د دفاع وزارت تایید کړ چې نن د یوکرېنی ډرون الوتکه ملبه درې روسی امنیتی اهلکار وجلی دي. یاد وزارت ادعا کوي چې لنی مشپې ورسته یې په ساراټوب سیمه کې د هوایي ځواک په مرکز د یوکرېن ډرون وشتلې او ورزولې ده. په روانه میاشت کې دا دویم ډرون برید چې ماسکو یې تور په کیف پورې کوي.
مشال ریډیو لن خبرونه. په افغانستان کې په کورونای او بهرنۍ او غیر دولتي موسسو یا ان جی او غانو کې د خزو پر کار د طالبانو تر بندیز ورسته درو بهرنۍ مرستندوی ادارو په غیوات کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځندولې دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې سیف د چلډرن او د ناروې د مهاجرت شورا په یو غړې اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د ځندولو خبر ورکړی دی. د مرستندوی ټولونو داسې وخت خپل فعالیتونه ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په وینا پر اتلون کې 2023 کال کې به له 28 میلیونه ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د مرستندوی سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
کارم به کستم ډیر مشکل ده. باز خلک دا فکر کوي والله دا کوم عملی ده یا کوم بل ده. نه خدایم قران
یو رپ دی وطن کې خدای په لیاز قران په لیاز څو کوڅه او خرو څه به کوه خیر دا څو به دا وضعیت سميږي څه به کیږي.
د طالبانو له بیا وکمنې دوه رئیس لکونه خلک بیکار شو او د هغه کسانو شمیر ورستر بلې مخ په زیاتې دوه دی چې سخت مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندوی سازمانونو او مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار مخه نیولې چې په خبرګونی زینو دغه مؤسسو خپل کارونه درولې. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنې یا کیر مؤسسی په یو غړ اعلان کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز لامل په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې پر ورځ په افغانستان کې پر خزو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورونی مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداري ورکړ چې که دغه حکم عملی نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعال دي په یو غړ اعلامیه کې ویلي چې له خزینه کارکونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغیزمنې مرستې نشي کولای. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیر پلاوی غړي ازرخ شافیزی په دې باور دی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي. کله چې مؤسسې نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوچند کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي. ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یو مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندوی هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 8 میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به ارمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د لوګر د خوخی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي اول سګ د سګ اوړي سیلابونو له کورونو بې ځایه کړل اوس چې هوا سړه شوې نو ژوندې لا پسې ګران شوې دی دوی زیاتوي د خوراکي توکو د ناروغ ماشومانو لپاره د دارو درملو ترڅنګ نور ضروري ژمنیو مرستو ته زخت اړتیا ده د خوخی ولسوال د خبره منی چې د بې ځای شو کورونا ژوند ډیر سخت دی نوموړی د طالبانو پر حکومت او نړیوالو ادارو له هغوی سره د مرستو لپاره غږ کوي نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي
د هوا په سړېدو سره د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو ژوند نور هم ستونزمن شوی دی یا د بې ځایه شوي کورنۍ چې د تودېدو له امکاناتو پرته په خیمو کې ژوند کوي ډیری ماشومان او سپین سرې ناروغان شوي دي د خوخی اوسیدونکي نورباد خان چې له خپلې کورنۍ سره د خیمو څخه په جوړ یو کیم کې اوسیږي مشال راډیو ته وویل
ژوند ډیر خراب دی ماشومان هم خراب په سوسینه بغل سو ټول مریضان دي په دې کې څوک شپانه شي ولی کومک مغمک نستا که خدای پاک مهربان سی موږ دولت مهربان سی حکومت یا نور دولتونه خدای پاک را باندې مهربان کی او لوک شهر کله خدا ک شهر نه کله خوري را سخت ده
که څه هم په دې کې پونو کې ټولو اوسیدونکو ته ژوند ستونزمن دی خو ماشومان ته ډیر ګواخ متوجي دی د خوخه ولسوالۍ یو بل بې ځای شوی نقیب الله وایي چې
کوم جونه سره موږ ول په کلی کې هغه ټولو بو وړي دي مالونه وړي دي پټي وړي دي اس جای چاته کالای شو نه دور پات ولا ډیر په مشکلاتو کې زیاتره دغه خیمه ورکړي استشناب نه لري ضرورت چونه نه لري په لاسو خیمه تو خیمه یو تشناب ورته جوړ کړی دنو بیخی پنایان نه ستر پړتاو کې باد راشي هغه ست په مخه کې وراس کې سلور لري پنځوره جای جوړو او یو حکومتي چارواکي موسه پور نه درغله
محمد یاسین هم د خوخه یو بل وسیدون کې دی چې لخپل نه هک سيزي کورنۍ سره په یو خیمه کې وسیږي او یو ماشومه په جوشه وي وبوس وزیدل چې د پواینا د درمنن لپاره ور سره پیسې نشته
دومره کلیګه مسجد لور تو ګورم په خوله مې د قسمه کار وړي مخ هم راکې مو غوښتل هم دا چې موږ د جوین راکې خپل کورونه راته جوړ کې کومکونه وکي نو موږ ټول بم داسه سوزو د سباخ کې او داسه خیمه کې پراتی مندا ته بدر په داریو اخر به موږ مجبور شم موږ هم چیرته ځان وولو یا بل کمر ځان خطا کو ول دې زوند خو مرګم خړه
د کیمپ یو بل وسیدون کای غفر خان وای
موږ دلته چراغلی او د بخلتي وړې راوړې دی په یو وخت کې او د څه کومک چانه د کړي چې موږ دلته خوشاله سي دلته ټول ما شومان واړ زړه سینه بغل شو ساړه دی ورو جانا واور دی د څه یخنی د څه چتاکات نه کیږي شپې او دغه چارواکي کومک سره ورو جانا کومک وکي او سینه رحمې را باندې وکي او یو ورځ راغلی وای دلته وشپاتې را کړی وای نو دوی ته به معلومات سوي وي چې ورو جانا په دې خلکو باندې څه تیریږي
بلډون ته د لوګر سیمه ایز چارو کی د دې بي ځای شوی کورنۍ ستونزې منی او له اړوندو ادارو همدارنګ ملي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د خلکو لپاره اساسي سرپناوي برابرې کړي د لوګر خوخی ورسوال مولوی رحمت الله عثماني وایي
پرې هیڅ شک نشته چې خلک ډېر جدي ستونزې سره مخ دي د خلکو باندې موږ ګرځېدل یو د شپې دلته سیاسره ماشومان سپینګيري ځوانان چې په خیمو کې ژوندګي کې کزه ځان مقایسه کوم او د خیمه کې وشپاتې روم نه سم تیرولای په مرکزی حکومت او په نړیواله ټولنه غږ ده چې زمې به خیر راشدلای او د زمې یخې سړې شپې دي چې د خلکو سره د سرپناه پر اړه د دې ترتیب وسی او ورسره اول قدم کې اولیا کومکونه د دوی سره چې لازم دي ترڅو د خلکو د کړهونو او مشکلاتو نه بچ
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې سګوړې سخت سیلابونه راووتل چې د ځاني طرفاتو سربیره خلکو ته پراخ مالی زیانونه هم واړول د زینو سرچینو د معلوماتو لمخې د سیلابونو یوازې د دې ولسوالۍ درې زره کورنۍ لخپلو کلیو کورونو بې ځایه کړي چې د دې ډلې شپږ سوه کورنۍ په شپږو کیمپونو کې په خیمو کې اوسیږي او د ژوند له ډېریو اړینو اسانتیاو بې برخې دي
د مشال تر رڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کیږي
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کمن د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا بي بیاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک ان سی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د پاکستان په سند، خیبر پښتونخوا، بلوچستان صوبو کې د غنمو د یو کیلو اوړو بیا لسنه تر دیرش روپیو لوړ شوې ده. د دې صوبو خلک اوس مهال یو کیلو اوړه له یو سلو شل نیولې تر یو سلو پنځه دیرش روپو پورې ترلاسه کوي. د بلوچستان په ځینو سیمو کې بیا د غنمو د اوړو د نشتوالي مسله راپورته شوې. مرکزي حکومت بیا سږ کال په هیواد کې د اوړو د کمښت ستونزې ته په پام له روسیې څخه د یو لک او دیر زره میټریک ټنه غنمو واردولو منظوري ورکړې. نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د سند ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم د غنمو د اوړو بیې زیاتې شوې دي. د یو کیلو اوړو بیا د لسنه تر دېرش روپو پورې لوړ شوې ده او د شلو کیلو بورو بیا بیا دوه زره پنځو سو روپو نه تر دوه زره اتو سو روپو پورې رسېدلې ده. د کراچۍ په صدر سیمه کې د اوړو هول سیل کاروبار کوونکی اسحاق خان بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د اوړو نرخونه اوس هر ورځ زیاتېږي.
اوس سیده مونږ په 120 روپۍ خرڅو خو 5900 روپۍ باندې مونږ ته بورې راځي. 50 کې جی 125 روپۍ باندې دغه سیور جوړو ریٹ چلے گی. عام چیز 130-135 روپے مارکیٹ ریٹ چلے گی. مارکیٹ دا ریٹوں اس پتہ نہ لگے گا پرون چیز ریٹ ایک دم بڑھاؤ شو تقریباً 50 روپے دغه پسی 10 کلو 10 کے جی پسی 50 روپے بڑھاؤ شو اور 50 کے جی پسی چیز 300 روپے بڑھاؤ شو. چپ کم ٹائم بانی مال راضی اوپن ریٹ دے اگر ریٹ مطابق بانی منگ تا ریٹ ملاوے گی. پرون ورتا منگا ڈیر محنت کو چیرو را منگ سر لگ ڈیر ڈسکاؤنٹ نو کہ خواگا وی چیرو را ڈسکاؤنٹ نہ کہ منگ اوپن مارکیٹ نہ مال اچتو را اور مال گران منگ تا ملاوے گی.
دا پداسی حال کی چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا په تیر یو اونۍ کې د شلو کیلو اوړو بیا یو سلو پنځوس روپۍ لوړ شوې ده. د کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو ښارونو حیدرآباد، سکر، میرپور خاص کې هم د اوړو بیې زیاتې شوې دي او د اوړو یو کیلو د یو سل پنځشتو نه تر یو سل دیرش روپو پورې میلاویږي. بلخوا د سند حکومت وزیر ناصر حسین شاه بیا د دسمبر په پنځشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې سند حکومت اوس هم د هیواد د نورو صوبو په مقابله اولس ته په کمه بیا اوړه ورکوي. د دې لپاره یې ځانګړي سټالونه هم خلاص کړي دي او یو کیلو په 50 روپۍ هر چاته ملاويږي. دا په داسې حال کې چې په هیواد کې د ګرانۍ کچا مخ په لوړېدو ده. د وړو د بیو لوړېدو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د بلوچستان په ځینې سیمو کې د وړو بحران هم راغلی دی. د بلوچستان د پښین سیمې یو اوسیدونکي عبدالتواب چکزی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په کوټه او نورو ښارونو کې د وړو سل کیلو بورۍ په بیا کې 1500 روپۍ زیاتې شوې دي او د یوې بورۍ نرخ 2000 روپو ته رسیدلې دی.
وړو خو تیر میاشت ما راوړو 15 پارسل وړه تقریباً په 4500 روپۍ پارسل وو او نن سی بیا ورلم د وړو پارسل رسیدلې دی و 5200 روپۍ ته پارسل او ګونی کیږي 1400 روپۍ. نو دا سی ورځ په ورځ دا سی پورته کیږي. دا وړو خنو زمر دروست تیریج درې ورځې مخ کې تقریباً په 5000 روپۍ پارسل وو پرون دی یو ریټ وو نن بیا سل روپۍ نور پورته سوی دی.
بلخوا د بلوچستان د وړو کارخانو اتحادیه وای چې د وړو کارخانې د غنمو محدوده ذخیره لري چې له امله د وړو کارخانې په محدود کچا اوړو بازار ته وړاندې کوي. د بلوچستان د خوراک محکمه کارخانو ته د میاشتې کوټه هم پوره نور کوي او یا کارخانو مالکان له تور بازار څخه په لوړه بیه غنم اخلي او په عین وخت کې پنجاب د وړو او غنمو د صوبې نه د بهر په لیږلو بندیز لګولې دي. هم له دې له کبله په توبه اچکزی، توبه کاکړی، دوکۍ، نوشکی، چاغي او ژوب کې د وړو بحران رامنځته شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت د خوراک محکمه وایي چې د سیلابونو له امله دوی د غنمو په اخیستو کې له مالي ستونزو سره مخ دي. خو بیا هم پاکستان کې د غلو ملي او نړیوالي اخیستو د ذخیره کولو ادارې پاسکو سره بلوچستان ته د 2 لک بورو غنمو ورکولو تړون شوی دی. له پاسکو څخه به بلوچستان ته د غنمو رسول راتلون کې اونۍ پیل شي نو نرخونه به رقم شي. د سند او بلوچستان ترڅنګ هم د غراز د خیبر پختونخوا په پیښور، بنو، مردان، سوات او نورو سیمو کې هم د وړو بیې پر لپسې لوړې شوې دي چې عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي. په مردان کې د یو ریسټورنټ مالک سریر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د وړو بوري هر اونۍ شاوخوا 300 روپۍ ګرانيږي.
13 میاشت باندې چې کم نه مونږ وړو وړي وو 7400 روپۍ باندې، نن نه یو میاشت مخ کې مونږ ته ملاوي 7400 روپۍ باندې، او پرون مو جی وړو وړل 9600 روپۍ راته ملو شو کنه. نو دا خو زموږ هوټل نه، مونږ خو ځان سره په دې وجه راټینګل دي چې دلته هوټل نه او بندولې شو نه، مونږ څو روټۍ وړو کولې نه شو، عوامو نه تنګي وو کوم معمولي اون دې سپکاو نو ور سره وي د روټۍ نه مو څه جوړ کړی دي کنه. او چې دې وړو پسې لړ شو نو وړو ولا پاره پیره کې 300 روپۍ بوره ګرانی کې کنه.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د وړو کارخانو چلون کې وای چې یو خو په هیواد کې د غنمو کمې دي، او بیا حکومت د بهر هیوادونو نه موږ ته د غنمو اغستو اجازه هم نه راکوي. په دې اړه په پیښور کې د وړو کارخانو اتحادی او مشر ساجد اقبال مومن بیا مشال لیډیو ته ویلي
د غنمو د ګرانی او د وړو د ګرانی غټه وجه چې کوم ده، هغه دا ده چې په ملک کې د غنمو پیداوار چې کم دي هغه کم اوسه پورې، اوس مل مالکان چې کم دي هغه پرایویټ غنم نشي اغستې، صرف د سرکار هغه ګودام کوټه ته ناستي، هغه کوټه راځي هغه کوټه والی کیږي او مارکیټ ته ځي، مارکیټ کې تقسیمول کیږي. حکومت له داسې یو پالیسی په کار ده چې په پرایویټ سطح باندې خلکو له اجازه نامې ملو شي او خلک ځي او بهر د یوکرين نه د رشیا نه هغه ملکونو نه خپل غنم وروړي، غنم امپورټ کوي او وروړي ملک ته ملک هغه وړ کیږي. ان شاء الله د ریټونو برا کم شي، یعنی هر یو کال چې تیریږي بل کال له د وړو قاطع هم سیوا کیږي، شارټیج به هم ډیریږي او ریټونه به هم په برخیږي.
په هیواد کې د غنمو د وړو بحران او د بیو لوړېدو په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان اقتصادي سروې 13 میاشت د یو راپور تر مخه سخت کال په هیواد کې د غنمو پیداوار هدف 3.29 میلیونه میټریک ټن ټاکلی شوی وو، خو بیا په هیواد کې 6.9 میلیونه میټریک ټن غنم شوی دي. او بیا د رواني میاشتې په 15 نیټه د خزانه مرکزي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې له روس څخه د 1,13,000 میټریک ټن غنمو د راوړلو منځوري هم ورکړی ده. او ویلي وو چې د غنم باد لومړی فروری کال 2023 نه تر 1 مارچ پورې کراچۍ او گوادر ته رسیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې ویلي په ګاونډي هیواد چین کې د کورونا وایرس د نوي ډول خپرېدا د پاکستان لپاره خطر جوړول شي. په چین کې د کورونا وبا تر هغه وروسته یو بیا سر راپورته کړی چې هغه هیواد پر خپلو وګړو سفري او نور بندیزونه نرم کړل. پاکستانی ډاکټران د هیواد پر وګړو غږ کوي چې د مخکې په څیر له کورونا وایرس د حفاظت پر لارو چارو عمل وکړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
این سی او سی یا د کرونا وبا لپاره جوړه پاکستان کې قومي اداره وایي چې چین کې د کرونا وبا له وجې لګول شوی سفری او نور ټول بندیزونه پورته کړل شوی دي، او دا وخلته د کرونا وایرس اومیکرون نوې قسم خور شوی دی کوم چې پاکستان ته هم راتللی او خورېدل شي. په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې پبلک هیلت څانګې مشر نګداد افریدی مشال لیډو ته د ډسمبر په 15 وویل چې کرونا پاکستان کې کم شوی ده خو ختمه نه ده، او کوم نوې قسم چې چاینا کې راغلی دی لا تر دې د مدلتې پخلی یا تصدیق نه دی شوی.
کومه پورې چې نیوی ویریانت تعلق نو لا تر اوسه پورې په لیبارټرو کې ډایګنوس شوی نه دی. کرام شي له پبلک هیلت لیب زم خپل لیب ټیم یو کې ټول انتظامات موږ سره ستاده دي د ډایګنوزز او د جینوم سیکوینسینګ. په عمل کې چې کم کووډ وبا وا او شوری دا نه تاسو پورې هغه کې کافي حد پورې کومه خوراغه لږه خو مکمل ختم نه وه. خاص کر هغه علاقې چې کوم ځکه ایئرپورټ یا کوم ځکه چې کوم دی ایکسپانس دي دیر یس کې چې بهر ته تک راته کیږي نو په دیر یس کې هغه کسان چې کوم ټیمونه موږ دي اوس 57 کې او هلته خپل ویکسینیشن کوي او خپل چې کوم بوستر ډوز دی دا غیر سیالو ساتي.
دا چې په حکومتي کچا انتظامات اوس هم شته او کنه، او کچره یو وار بیا د کرونا وبا خوريږي نو د صحت محکمه ورته چمتو ده او کنه، نو نوموړ جاتوي چې ټول انتظامات هم غشان دي او دوی اوس هم د کرونا مخنیوي او د دې د معلومولو او د دې ټیسټونه په مستقله توګه کوي.
مکمل فولي الرټ ګورنمنټ په ایئرپورټونو باندې چې کوم کسان دي الټم ویجنس روان دي کوم پورې چې سرحدونو تعلق په پاغه باندې خپل کووډ ټیمونه شته، هغه څه تقریبا د شلو 15 کسانو چې کوم ټیم وي هغه د هر یو کس سینیشن چک کول او کول بوستر ور کول دا غوی ریکارڈ ساتل لینس مینٹین کول او دا موږ تر اتلل او بیا په پرمیشن ساته باندې د ټول صبح د کووډ حساب کتاب وسم پیږي او شکم سچویشن رپورټ ته دیلی ټیک ټاک یې سونه کم شوی دی خو چې کم اقدامات یې وسم دي.
ان سی او سی خپل رپورټ کې وایي چې د نوې قسم کورونا وایرس ډیر په تیزه خوریدونکو او خطرناک هم دی، نو باید ټول خلک خپل احتیاط وکړي. دا رپورټ ښایي چې پاکستان کې خو شاید 90% خلکو ته ویکسین ورکړل شوی دی او د کورونا وبا د خوریدو امکانات کم دي، خو باید د ماسک استعمال، لاسونه مینځل او درش نظر ساتل په شمول ټول احتیاطي ګامونه پورته کړل شي. د صحت قومي ادارې یا ان آی ایچ میرو تر مخه 25 دسمبر پورې ټول ملک کې د کورونا مثبت شرحه 0.4% ده او دا وخت د 15 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي. 13 ورځ د کورونا وبا نه یو کس مړ شوی هم و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د خیبر پختونخوا په ملکن ډویژن کې درتلون کې 2023 زیږدیز کال په جون میاشت کې د ټیکس نه اخیستلو موده پای ته رسی. له دې سره باغ ټول ګاډیو موټوران چې ناقانونه شي چې مالیه یا ټیکس ور باندې نه ورکړل شوی، د دې ګاډو شمیر په لکونو کې یادیږي. د دغو ګاډو مالکان وایي حکومت یې ګاډي چلېدو ته پرې نه ږدي، نو یو زیات شمیر خلک به بې روزګاره شي. دوی په وینا د پاکستاني موټر اخیستو توان ځکه نه لري چې هغه دغې قیمتونه لوړ دي. خو د کسټم چارواکي بیا وایي دوی به د ملک د نورو برخو په څیر په ملکن کې هم له قانون سره سم چلند کوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد خواځ خیر بارګین اسوسییشن جنرال سیکرټر سید شاکر علي چې د 13 کالو راسې د ان سی پی یا نان کسټم پیټ کارډو کاروبار کوي، وایي چې ملکن ډیویژن کې تر 100,000 پورې هغه ګاډي چلیږي چې ورته نان کسټم پیټ وای او په ناقانونه طریقه راوستي شوی. دې کې بل هغه قسمه ګاډي دي چې ورسره په لکونو خلکو ته روزګار میلاو دی.
د نان کسټم پیټ ګاډو تقریبا د ګیلګیت چتراله پورې او تر شیرګړه پورې دا ګاډي تلی شي، خو زمونږ د پر دم ډیر غټه علاقه ده. مونږ ته ډیر زیات سہولت دی لکه چې زمونږ ځانه په خطه ځو، نو بیا ځانه نور دم بری ګاډي استعمال کوو، ځانه په خرای ونسو. نو مونږ ته په دې نان کسټم پیټ ګاډو کې دومره پیدا را چې کم کا د نمبری ګاډي پاکستاني کم ګاډي چې مونږ ته په 50,00,000 روپۍ ملويږي، دا مونږ ته په 20,00,000 ملويږي. نو په دې وجه باندې زمونږ د خلکو سہولت ته پاره دارزان مونږ ته ملويږي، دومره وخت خدمت مونږ نه رسي چې 50,00,000 روپۍ باندې مونږ ګارانډي واخلو.
نمبر اوسې دن کې کاروباری تن پرمان علي چې 13 کالو راسه ان سی پی ګاډي لري او خپل کار روزګار پرې کوي، وایي چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس نشوالي له وجه خام معیاري ګاډي ډیر په ارزان نرخ ملاويږي او دې سیمه کې 90% نه زیات خلک هم د ګاډي استعمالوي.
چونکی دلته پاکستانی ګاډي چې دغه په نسبت دا ډیر مضبوط وي، کار زیات نه راوباسي. نو موږ پاکستانی ګاډي دومره زیات نه یوز کوو، دلته موږ ټول جاپاني ګاډي یوز کوو. د ان سی پی دی موږ ځان له استعمالو کم ګاډي استعمال کو، نو هغه چې سوخ استعمال کو بیا هغه بل ماډل لا شینه ماډل لګینا بیا هغه بدل کو ځان له بیا بل والو. کنه دې باندې د ټول خلکو در سہولت ته کده ډاکټر سره دا ګاډه دی، د وکیل سره دا ګاډه دی، دکاندار سره دا ګاډه دی، کور خلک دا یوز کوي، دې خلکو ته دې باندې ډیر زیات سہولت ته.
دا نان کسٹم پیټ ګاډو کاروبار کونکي شاکر علي زیاتوي چې دې سیمه کې د ټیکس لګولو خبرو سره دوی پر روزګار لوی اثر پریوته. که حکومت ټیکس ولګو او دا ګاډي بند کړل، نو د ګاډو مالکان او کاروبار کونکي به سخت مخالفت کوي.
څنګه چې وا تلکه ګاډي پر ملکن ډیویژن کې دي، هغه باندې خلک مستی نه کوي، دا ټول خلک به دې باندې روزګار کوي. چې اوسو د کې چا غسته ده نه پاغي کې درې سلور تنه پر روزګار دي، یو ډرایور دی، یو کلندر دی، دوه تنه مالکان نور دی، به سبزی خرڅي. نو دې سره سره به موږ ته بری ملکن ډیویژن کې 25-30 خلک بې روزګار شي، نو هغه به خیر چل کوي، ډاکې به کوي، رزنیانی به کوي، نو اسی حالات خراب دی روزانه پولیس په پلان کې د ډاکاو شو پرانا ورځ باندې نو کدا یو چوٹ بل ولګی په خلکو باندې دا گزار بل وشو نو منګه دی حکومت ته درخواست کو نو په دې خلکو رحم وکي دیو له نور ټیم ورکې مزید چې دا خلک د دې تشویش ته د مصیبت نه آزاد شي.
د ان سی پی یا نان کسٹم بیټ ګاډو قانوني حیثیت پړه ملکن ډیویژن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر جاوید خلجی وای چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې د ملکن ډیویژن په نه ضلعو کې دا ګاډي چلی دی شي. هوکچر حکومت دې سیمه کې ټیکس الګولو د ټول ګاډي به ناقانونه وي ځکه چې دا ټول سمګل شوی ګاډي دي.
د کسٹم زمو سدل ته عام طور لکه دوه پروسیجر کیږي. یو دا چې د یو کس سره امپورٹ لائسنس او اگر ریگولر امپورٹ کئی دی پالیسی تحت نو آ کسانو گاڑی اہم لکا کے دیشی او بل پروسیجر آ گئی چھ لا انفورسنگ ایجنسیز کم ان سی پی اسٹاف دا اونسی او بیا د طریقہ کار مطابق اکشن کی او اکشن نپس اگر تنوسی ور کی او هغه نه پس بیا هغه لیگل شي. نو دغه دوه طریقې کېدای شي.
د موټرو رېجستریشن او ټیکس اغستونکو محکمې مشر جاوید خلجی تر مخه کال 2015 او بیا کال 2014 کې حکومت د نان کسٹم پیټ ګاډو رېجستر کول لپاره خصوصي رعایت امنیسټي سکیم منظور کړو. دی وایي چې کال 2018 کې په مقامی توګه د ان سی پی ګاډو رېجستریشن شو او ټول شمیرې یو نیم لک وه، خو د هغې وروسته هم د نان کسٹم پیټ ګاډو سمګلینګ جاری دی. خلجی زیاتوی چې نان کسٹم پیټ ګاډو کې دغلا ګاډي هم شامل دي او حکومت دغه ټول ګاډي د قانون په چوکاټ کې راوستل غواړي. بل خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملکن ډیویژن او پاټا کې د ټیکس لګولو په نیټه د لسو کال لپاره د مرکزی حکومت نه د غزول غوښتنه شوې. ولې مرکزی حکومت په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې ټیکس نه لګولو تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز تا مازیګر لدریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15015 او 10880 کیلو هرتز.
اوریدونکو د مشال رادیو د روانې خبرونې د پای شیبی دی. لن خبرونه بهاله منور شاورو.
وزیر اعظم شهباز شریف نن د ډیر اسمیر خان سفر وکړ چې پکې یې د زنو پرمختیایي منصوبو د ترسره کولو وعده او اعلان نو کړل. نو موړې په داسې حال کې ډیر اسمیر خان ته تللې چې دغلتا او د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې بې امني زیاته شوه. په دې اړه خلکو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهره هم کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت دریز لري چې د امنیت خکولو لپاره یې امنیتي ځواکونه بیدار دي. د پاکستان پوز وای په بلوچستان کې 15 سرتیری وجل شوې دي. د پوز د عام اړیکو څنګه ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کوهلو ضلع په کاهان سیمه کې د غشت پر مهال په ځمکه کې خښ شوې ماین چاودنه یو کپتان او څلور پوزیان وجلی. د دې برید ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیا کمانډان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وجل شوې ده. د طالبانو حکومت وايي چاودنه نن د غرمې مخکې د دې ولایت سرخار فیض آباد کې د امنیا کمانډانۍ ودانۍ ته نږدې شوې چې پکې د امنیا کمانډان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وجل شوې او دوه ژوبل شوې دي. تر اوسه چا د دې چاودنې ذمہواري نه ده منلې. د روس د دفاع وزارت تایید کړ چې نن د یوکرېنی ډرون الوتکه ملبه درې روسی امنیتی اهلکار وجلی دي. یاد وزارت ادعا کوي چې لنی مشپې ورسته یې په ساراټوب سیمه کې د هوایي ځواک په مرکز د یوکرېن ډرون وشتل او ورزولې ده. په روانه میاشت کې دا دویم ډرون برید چې ماسکو یې تور په کیف پورې کوي.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدې شئ. زه هارون بچا، منور شاه او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو نو اجازه درنغواړو. د خدای پامان.